افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشانه د مقاومت جبهې د غړیو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمعې نه وخته په ټویټر کې ادعا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلي دي. دواړو لوریو زیات مهال د یو بل د مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. دې سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هره ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. دې پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په 200 ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې تر 500 زرو ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنی سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د پیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. بروسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه ل کاندیداتوري تیر سو. د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیر زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د بروسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. استرالیا کې د کرکټ پېشل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړی لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه د جنوبی افریقا او زیمبابوی ترمنځ ده. دغه لوبه د باران له کبله ځنډېدلې وه چې وروسته 9 اوورونو ته راکمه سوه. زیمبابوی وتوانید په 9 اوورونو کې جنوبی افریقا ته د 80 منډو هدف وټاکي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپله لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د ملګرو ملتونو یوې اړوندې ادارې یو وار بیا د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. ځینې میرمنې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني.
د پخواني ولسي جرګې یو استازي مو هم پر همدې مسله ژغولې ده.
علاقه دیده نشته چه ده خوز حقوق و تا احترام بکی یا ارتا پاملاره نو کی.
ده ماشمان ده ملاتر لپاره ده ملگوری منتون مرستان دوی صندوق وایی افغانستان که لاهم زیاد ماشمان ده گزن لجیدی گواش سره مخامخ دی. قبل راپور کې ځینې افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. د چوب بازی په باب هم مرکه لرو چې ویل کېږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوب بازی افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یوه برخه ده.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روډ په پاره کې چې میسر دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میشتومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په قدر بیږي نه چا په عزت بیږي. تعلیم شتانه سبق کید شاو نه دیولي.
په بریتانیا کې پر سیاسي لانجو هم راپور خبرو. دوه اونیزه پروګرامونه هم لرو د لوبلو میدانه او تاندې څنګه
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو درا پورونو برخیته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شی راتلونکي لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې مهال د اندیشنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. یو شمیر افغان انجنې او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسني وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغان جون او خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوسنی وضعیت د افغان جون او خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي افغان جون او خوځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري زیاتوي د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. دا ورځ څه کال په افغانستان کې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستان د رسیدو لپاره لا اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقص کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامه روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمیر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبره یې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنکړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیل وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو او خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي دا سازمان اوس له ازموینو سره مخ دی، خو ملګري ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو ور بیا د افغان انجنونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې مهال شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هدا وتلې تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼا ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غاندي اما هیڅوک هم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنه، اجتماعي بنه یې ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بې سواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډیر باور نه لرم، ځکه چې د دوه پټړون کې دی اول مرایل کې ویل چې موږ ته د خوځو د حقوقو ساتل ډیر مهم دي، اما متاسفانه به موږ راخم چې بی مسولیت امریکا افغانستان خوشی ک د دې تړون د پلی کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بل په دغه سی وضعیت کې په خپل ملګری ملتونه څه کولای شي تاسو په نظر؟
اغی خود بگیش یو سیاسی نظر ورکی یا یو خپل لمغا فقط یو نظر ورکی یا ماده چی دی باید دی اغا حکومتو بانده چی دی سر ترون کرده دی بانده باید فشار راولی. مثلا امریکا خپل دوی ترون تا جمن باید پاتیش یا مثل چی واده ورکرده و اغا تعامل چی دی سر گرشی متاسفانه دی ترون دا محتویات و ندیر لک خلق پورا با خبر دی منتها پر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ وسیږي. باید هغه ودونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بل تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه او محدودیتونه د ورځو په تیرې دو سره زیاتیږي، طالبان ولې داسې یو دریځ لري د ښځو په وړاندې؟
زه فکر کوم دی کې یا دا چې دی ډیر بنسټپال دی او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري، یا د هغې په هماغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغېز په اجتماع کې دی درکوي نه، او یا دا چې دی قصدي عمل کوي او غواړي نړیوالو ته خپل هغه خواستې چې لري په دې طریقه باندې پرې پلي کړي. منتظر بیا بل شي باندې ډېر متاثره یم، یا دی چې خواشي نه یم که دی کې هغه استقبال راتی کړي چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په لافت کې په دې څلوېخت زیاتره د څلوېخت کلو کې د یوازې مونږ ته هغه تاریخ فکر خلک روزلی دي چې د دې څوشي کول افغانستان په دغه جهالت او په دغه بې سوادۍ کې وساتي، څوشي کول خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کړي. زه ډېر متاثره د دې یم چې کېدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغېز په فعلي حکومت باندې شته دي چې د دې کار نه وسي، څو چې افغانستان یو ونشي کولای خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي او دې وشي کولای په دې منطقه
کې خپل حکومت او چلی. د ولسی جرګې په خوانی استاد ګلالی صافی و چې د شوزو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه سرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزن یو پولیو ناروغي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره سره لدې چې سږ کال د پولیو پیښې د تیر کال پرتله کمې سوي، خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي. نن د اکتوبر 23مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدي چې لا هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزن له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وایي سره لدی چې د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې، خو اوس هم زیات شمیر ماشومان د دغه ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د دې پروګرام د رسنیو برخې مسؤل ډاکټر کمال شاد دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ا څلورم اکتوبر د پولیو یو ځان نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یو ځان ناروغي له ګواښ سره مخ دي. افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو یو ځان ناروغي ماشومان په دایمي فلجخته کوي. ای پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه لا واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي چې کمپاینونو په ترڅ کې د بیلابیلو لاملونو له امله به بخښي سوي.
ښاغلی کمال شاهی له خچې د ګوزن په وړاندې مبارزه به هم داسې دوام وکړي تر څو په افغانستان کې د دې ناروغي کچه صفر شي. دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي افغانستان تر بل هر وخت وسته پولیو بشپړ لمنځوړلو ته نکتې شوای دی. د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي مثبت پیښې واز د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوې. تیر کال په افغانستان کې دغه پیښې څلور خو سا کال بیا دو طرح کته شوی دی. همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2020 کال یوازې و پیښه ثبت شوی و چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2020 کال کې د غشمیر شلو ته پورته شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند لمنځ وړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه ترسره کړي. د دې وزارت بیان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
مونږ په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه ترسره کړي چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوی هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغه کې یو څو ولایات مشخص شوي. که څه هم دغه واقعیات مخکې څخه ډیر کم شوي دي خو کوشش مو دا چې دا واقعیات مونږ د کچې صفر تر راښکته کړو. په تیرو کالونو کې دغه واقعیات پورته ول او اوس الحمدلله واقعیات راکم شوي دي.
مونږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغو کورونیو سره چې غړي په دې ناروغي اخته شوي خبرې وکړو خو بریالي نشوو. پولیو یو ډول انتانیو ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاک خوړو او بو د کمیټیازو په ویلو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لاري نور ته سرایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
یو شمیر افغان خبر اعلان چې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته به دند سی وی وای درنو کارونو ته مخه کړی ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یو کال کې 30% ډیرو افغان خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و. خو کله چې د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه غریبیار هم بې دندې شو. نوموړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د ده په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کول یې ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم وي یا لیکوالي یا بل څه شی وي او ته داسې یو په یو راسي کارګري ته مجبوره سي ډېره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي. دوی هم داسې نه دي چې یو چاته مفتې پیسې ورکوي. سیاست در باندې کوي تون در سره ځي. دا نن چې څه کوم کار ته راغلی
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم وهم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 526 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوي او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندېتوب له امله ډېرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
با سقوط حکومت جمهوریت بیش از
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې 93% خزینه خبریالانې او 80% نارینه خبریالان بې دندې شوي دي. ځینې دا خبریالان له وطنه وتلي دي او ځینې چې پاتې دي یا یې نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړې دي خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي. تازه په کندهار کې دوه خبریالان بسم الله وطن دوست او شیر احمد نوري او ممثله تاولا زر د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریالانو او ممثل د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤولان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسېدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
خوشولي بیا چې چا پښتانه او هر څه چې کړي دي سات څه کړي دي ډېرو خوشالۍ ډېر قرباني دي.
میرنواز په خپلو خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د موږ څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم مشتانه سبق کید شاو نه دیویلي.
بلور ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نګدي شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باید رسیدلې دي باید شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله چې کارن جوړ دي ډیر ډیرې کارې خلاص ده او دوی نیم سو یې نشه ته پاتې شي هغه کار اوس چا ته څنګه رسیدلې چا ته ځغد رسیدلې چا ته دبر رسیدلې شنه دا نه دی وخت هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغه ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه و پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي خو وایي چې دا نڅا یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبرې په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازی افغانی کلتوری او فرهنگی لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د مستند تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاسته نه ده راغلی چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړي دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی که د مسلمانو ورونو اختر بو وکړه، سکانو ویسا بو وکړه، هندوانو دیوالی بو دا لوبه په ودونو کې په جشنونو کې اخترونو کې یادا ډانس به کولو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوان او سکان میشت شوی دی، هغه کا اروپا دا کا امریکا دا کا آسیایی ودونه دی، نو دا په زغرد ویلې شو چې دا افغاني کلتور دا افغاني فرهنګ دا نه هندي یا کومبل، ځکه چې دلته دومره خلک علاقام نه ورسره لري، بلې د تم نه ورسره لري. صرف یوازې نه یو سٹیټ دا ګجرات چلته چوبازی کیږي، البته په بل تخنیک او بل طریقه دا هغه کې فرق لري. خو بدایوي چې دین پورې یو نه تړو، البته چې دا د هندو یا مسلمان یا سکه یا بل چالو بده دا نڅا چې دا یا دا لوبه چې دا د ټولو افغانانو
خو د موږ ټول هر څه انانا چې ده تقریبا د لږ څه توپیر په درلودلو سره مشترکه ده، که اتڼ ده، که چوبازي ده، شمشیر بازی ده، یا نور نڅاوې دي، د سندرو طریقې دي، یا نور څه دي، موزیک ده، دا ټول مشترک دي، د افغانستان کلتور ده.
انجان صاحب، که د دغې لوبې د جوړښت او د لرګیو په اړه هم یو څه معلومات راکړئ چې دا لوبه د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دي دا څه ډول یو لرګي دي؟
جوړې باید جفت وي، یعنی که یا څلور نفر وي، شپږ نفره، اته نفره، یا لس کسان یا دولس کسان، یعنی منفی چې شي بیا نه کیږي، خالیګا رامنځته کیږي. البته هر شخص دوه لرګي، دا د چوبازي مخصوص لرګي وي چې د مخکې د شیشم له ونې نه جوړېدل یا د چارماز له ونې نه جوړېدل ډېر قوي لرګی باید وي. اوس بعضې نور لرګیو نه هم جوړېږي، خو خیر اصلا دا د شیشم یا چارماز نه جوړېږي.
انجان صاحب، دغه د چوبازۍ لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه؟ او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي، نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې؟
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې هلته زده کړه وکړي څوک او دا زده کړي. چوبازۍ اول ډېر آرام شروع کیږي، ورو 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 بیا وروسته 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 د پای شوبو ته چې رسیږي ډېره په تیزی وي. ډېر ضروري دي چې ځان باید وساتي او بل هم وساتي، دواړو ته ضرر پېښ نه شي. د دواړو خوا نه باید سړی متوجه وي چې خلاص ته مې څوک دو چپلا ته څنګه کوم پانه لرګی راځي. دواړو دفاع باید وکړي. دا یعنی داسې ده چې دفاعي لوبه هم ده، تعرضی هم ده. تو هم تعرض کوي او مقابل دفاع کوي او هغه هم تعرض کوي او دفاع کوي. نو دې کې ژوبله خامخاسته خو ډېرې چپسره کوي.
افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته ویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیل ولسوالیو کې د بېوسو، غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې تیره ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایي توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو مکرونی او 6 کیلو خجورې یا خورما هم شامله وه، ورسره مالګه هم وه.
ښاغلی هې درځې زیاتوي چې په کامدیش، برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوي او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو وړه، 4.5 کیلو وریجې او یو کارتن خوراکي توکي دا بهر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوختي خوای تیرو بارانونو، سیلابونو او بی وخت واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشتون کې به په راتلونکو یخ ژمي کې ډېرې ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سږ کال دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو.